په هرات کې د امریکا د متحده ایالاتو پر کنسلګری باندې د نننی وسلوال برید مسله مو د دې خبرونې د سر له مسلو څخه ده. پایلم له خبرونو کو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ. افغان او امریکایي چارواکي په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر کنسلګری د وسلوالو طالبانو د ځانمرګو ډلې برید پای ته رسیدلې ده. ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بي وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې اترې پیل کړې. بشپړ خبر نو باورې. افغان او امریکایي چارواکي وی په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر کنسلګری د وسلوالو طالبانو د ځانمرګو ډلې برید پای ته رسیدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د امریکا د کنسلګری یو ساتونکی وژل شوی، دوه پولیس او نه تنه ملکیان پکې ټپیان شوي دي. ښاغلی صدیقی وویل
دوه کسه پولیس زخمیان دي او نه کسه هم عام وګړي دي، ملکي افراد دي چې په صحیح کې ول دوی زخمیان شوي دي، ډېر جدي نه دی، خو دوی شفخانې ته انتقال شوي. تر اوسه خو هیڅ کوم راپور نه لرو چې دا د دوی د تلفات یا کوم خطرات بیان کې. خو درې یقین یاسو چې نور تلفات نشته، فقط یو ګارد چې هلته وو هغه شهید شوی دی. نور هیڅ راپور نه لرو د نور تلفاتو.
راپورونه وایي چې وسلوالو کسان نن سهار په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو کنسلګری ته نږدې لومړی یوه درنه موټری بمی چاودنه کړې او وروسته د کنسلګری له امنیتي ساتونکو سره نښته کړې ده. رویټرز خبري اژانس چارواکو له خولې وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او تر 1200 زیات نور ټپیان دي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان رسنیو ته ویلي چې په هرات کې د دوی د کنسلګری ټول امریکایي مامورین خوندي دي. رویټرز خبري اژانس دې ویان له قبله د برید یو پیچلی برید بللې چې موټری بمی چاودنه ډزې او افغان ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ په د سازمان د غړو په غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره ګوري. ټاکل شوی ده چې د بشکک په غونډه کې د سیمې او نړۍ په روانو حالاتو خبرې وشي. د سرمشریزي په درشل کې ښاغلي کرزی د قرغستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره په کتنه کې د سیمې د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان مشران پرون بشکک ته رسیدلي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دې غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر سره خبرې اترې وکړي. د کونړ ولایت د ښځو د حقونو فعالانې وایي د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ګډون ډېر پیکه دی. د کونړ د ښځو د چارې رئیس نسیمې شفیق سادات ازادۍ رډیو ته وویل د پخوانیو انتخاباتو په پرتله د ازل لږ شمېر ښځې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنو مرکزونو ته ورځي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په کونړ کې د هغو ښځو شمېر د پام وړ دی چې د 1993 هجري لمریز کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ازادۍ رډیو ته وویل په کونړ کې نږدې 40,000 کسانو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې له دې ډلې 14,000 ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بي وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې اترې پیل کړې. جان کیری د امریکا پر دې د ریسټینګار وکړ چې که د ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه ډیپلوماسي بې نتیجې پاتې شي، ښایي د سوریې د رژیم پر ضد پوځي اقدام ته اړتیا پېښه شي. خو لاوروف په ډاګه کړه چې روسیه غواړي امریکا د اوس لپاره د پوځي اقدام له ګواښ څخه لاس واخلي. جان کیری د اسد د دې اعلان په اړه هم شک څرګند کړ چې وایي دمشق به راتلونکو څو ورځو د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون CWC سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د سوریې د یو ځای کېدو لپاره لازم استاد واستوي. جان کیری په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لومړی پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د اسد پر خبرو اعتماد نشي کېدی.
وی بلیو دیر از نثینګ سټانډرد اباوت دیس پروسس ات دیس مومنت.
دی وایي موږ په دې باور یو چې په دې برخه کې د اسد د رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغو د استعمال د څرنګوالي له وجې هم کوم معمول تعامل نشته. همداراز د سوریې د رژیم خبرې زموږ له قضاوت سره سم کافي نه دي. لا دې مخکې ولسمشر اسد په خپله مرکه کې پر امریکا بې اعتباري څرګنده کړې او ویلي و چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو پر بهیر باید مسکو څارنه وکړي. سعید جلیلی پرون د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص د مجمعی د غړي په توګه وټاکل شو. د ایران دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې جلیلی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر دې مقام ټاکلی دی. د نظام د مصلحت د تشخیص مجمع چې له جګپوړو سیاسي مذهبي او پخوانیو مشرانو جوړه شورا ده، د بیلابیلو مسلو او له هغې ډلې د ملي ګټو په اړه ستر مذهبي مشر ته سلا مشورې کوي مشورې ورکوي. ښاغلی جلیلی له دې مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لویدي سر د خبرو اترو ستر مرک چې و د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د جمهور ریاست په دوره کې نوموړی د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي هم و. د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ د جلیلی پر ځای علي شمخاني په دې دنده وګمره. شمخاني له دې مخکې د ایران د دفاع وزیر دنده په غاړه لرله. اروپایي پارلمان پرون په یو خلاغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې لخوا پر ختیځو ګاونډیو هیوادونو د بیلابیلو فشارونو له وجې خواشینی پکې غوډل شوې. د پریکړه لیک متن چې د اروپایي ټولنې د ټولو عمده غړو په ملاتړ تصویب شو، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اقداماتو له خدماتو څخه غواړي چې وروستي پرمختګونه د یوازې یو ساده سوداګرۍ تروا د اوچت وګڼي، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له ډلې څخه غواړي چې په دې ټولنه کې د غړیتوب او انتخاب لپاره د ختیځې اروپا هیوادونو ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوي. یوکراین، ګرجستان، مالدویا او ځینې نور هیوادونه هیله لري چې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو مقدماتي موافقې لاسلیک کړي، او یا په ویلنیوس کې په راتلونکي نومبر میاشت کې د ختیځ شراکت په سرمشریزه کې د سوداګرۍ پر تړون ورګډ شي. کله دې اقدام سره څنګه چې مسکو غواړي د روسیې په مشرۍ په ګمرکي اتحاد کې د دوی غړیتوب ناممکنه کیږي. او سرګي سوبیانین نن د مسکو د خروال په توګه لوړ وکړه. د سوبیانین د لوړې پرتمین مراسم په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې په موزیم کې ترسره شول. نوموړي پرون په خپله وینا کې د پوړاند د پروتو ستونزو په اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې مسؤلیت د ترانسپورتي ستونزو حل او عامه خدماتو ته به ډېره پاملرنه وکړي. نوموړی تېره اونۍ د مسکو د خروالۍ په انتخاباتو کې د فساد ضد بلاک لیکونکي الکسی نووالني مات کړ. نووالني د رای ورکونکو په ترڅ کې پر ګډوډۍ انتقاد وکړ او وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، خو د سوبیانین د لوړې د رسمي مراسمو لپاره مخکې په مسکو کې یوې محکمې د نوموړي تورونه رد کړل. دا وو خبرونه. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو پر کنسلګرۍ د وسلوالو طالبانو برید پای ته رسیدلی دی. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه لرو. همدارنګه به مو د یو بل رپورټ په ترڅ کې له دې خبر کو چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د فساد په اړه یو رپورټ خپور کړی او ټینګار کړی دی چې د یوې سمې ستراتیژۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا په میلیاردونو ډالر مرستې په افغانستان کې سمې ونه لګول شي. افغانستان د جنوبی اسیا د فوټبال په مسابقو کې اتل شو. د فوټبال د ملي ټیم په اړه یو رپورټ هم لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد په ځینو نامنو سیمو کې د خلکو لپاره د نوم لیکنې پروسه د څنورې مودې لپاره مخزی ده. مسله هم څېړو. پښتون په یو ویشتمه کې او ځوان فکر پروګرامونه هم اورېدلی شي. په وروستیو رپورټونو کې د افغان او امریکایي چارواکو له خولې ویل شوې دي چې په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو پر کنسلګرۍ د وسلوالو طالبانو د ځانمرګو ډله ییز برید اوس پای ته رسیدلی دی. دا چې په دې برید کې د تلفاتو په اړه افغان چارواکي څه وایي او څنګه دا برید شوی، جمیله ظریف د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې دا چې دا پیښې له چارواکو سره څارلې دي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. جمیلې، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ او اوریدونکو ته د هرات د نننی برید په اړه حال ورکړئ. تاسو به چارواکو سره خبرې کړې وي، په کابل کې چارواکي څه وایي چې په هرات کې د امریکا په کنسلګرۍ د غبرې څنګه شوه دی او تلفات څومره دي؟
بلیان صاحب، تاسو درنو اوریدونکو سره سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن سهار شاوخوا 15 بجې د هرات ولایت کې د امریکا کنسلګرۍ ته نږدې البته دا معلومات د کورنۍ چارو وزارت مونږ ترا کړی چې لومړی یو ځلوجون کې موټر خپلوالو زو د قنصلګری مخې ته ورسته به څلور د ځلوجون کې بیکون کې 15 نفر و چې یو موټر والو زو څلور نفر نه وته د قنصلګری ته دا وایي چې دغه پیښه شاوخوا 200 دوام کوي نیم بجې پای ته ورسېدل او د قنصلګری کارکونکو ته توان نه دی وخته صرف یو ساتون کې د قنصلګری په کې وجل سوی ده او همدارز نه ملکی کسان ټپل سوی دي چې دوه پولیسان هم پکې دي یعنی اول استانه ټپل سوی دي او یو د قنصلګری ساتون کې پکې وجل سوی د قنصلګری کارکونکو ته کوم توان نه دی وخته
ډیره زیاته مننه کوو جمیله ظریف وا چې لا کابل یې د هرات په نننی برید حال راکوو دا روټرز خبري ژان دا چارواکو له خولې بیا په دې برید کې لک تر لګ د درې کسانو د وژل کېدو او تر ول له سود زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي البته د یادونه وړ ده چې د روټرز خبري ژانس د هرات د یو شمیر چارواکو له خولې دا خبر ورکړی دی په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان بیا رسنوي ته ویلي چې په هرات کې د دوی د کنسولګری ټول امریکایي مامورین خوندي دي روټرز خبري ژانس دی ویان له خوله دا برید یو پیچلی برید بللی او ماسي چې جمیله ظریف په خپل رپورت کې ویل د موټری بمی چاودن نه پیل شوی او وروسته ډزی او نور چاودنې هم پکې شامل وي جمیلی ظریف په کابل کې د افغانستان د کورنۍ چارو له بیان صدیق صدیقی سره هم د دې برید په اړه مرکه کړې ده د مرکه وړاندې کوو
نن سهار د 15 دقیقې شاوخوا چې د کسان تعدیان د دوهم ناحیې مربوطات کې چال د امریکای قنصلګری هم شته دوی له حملې ته وهی خو ډېر ژر د افغانستان ملي پولیس خصوصا د هرات پولیس نور هم چې ځواکونه مخه ته راځي ساحه کنټرول لاندې نیسي او ونی مجو باندې د غټو تعدیان له منځه ځي فقط یو کس د ګاردو پرې صحیح کې هغه شهید دی نور فقط زخمیان لرو پولیس هم زخمي لرو هلته او عام وګړي هم دي چې زخمیان شوي دي د دوی دغه حمله ناکامه فقط د کسان تعالیان د منځ تللی او یو کس ګارد او شهید شوی او سیر نه هغه کمرن د کنټرول نه دی
تاسو ویل چې څو تنه ټاپین سوی ام دي چې په غو کې ملي پولیس هم شامل دي څو تنه کده سم شخص وای چې څو تنه په کې ټاپین سوی په دې پیښه کې
دوه نفر د پولیسو پرسونل دی او لس کسان نور شامل دي چې زخمي شوی دي
یعنی هغه لس کسان عام خلک دي
دوه کسان پولیس زخمي دي او نه کس هم عام وګړي دي ملکی افراد دي چې صحیح کې ول دوی زخمي شوی دي مېر جدي نه دی خودی شفخانه انتقال سوی
بله صدیق صاحب د قنصلګری کارکونکو ته خو به کوم تاوان نه یو وخت یې غوي تلفات لري کنه
تر اوسه خو هیڅ کوم راپور نه لرو چې دا د دې تلفات یا کوم خسارات بیان کې خو په یقین یاسو شنور تلفات نشته فقط یو ګارد چې هلته وو هغه شهید شوی دی نور هیڅ راپور نه لرو د نور تلفات نه ساحه تشکیل شوی دی ساحه د کنټرول لاندې دی او انټاریان ټول لمنځ تللی
بله صدیق صاحب د سر راپورونو موږ تر ورسېدل چې په پکتیکا کې هم کوم ځان وژن کې حمله شوې ده د دې په اړه تاسو معلومات څه دي
بله او پکتیکا کې هم یو کس انتحار کوونکی چې انفجاري مواد په واسطه کې ځای پر ځای کړی و سره وځي دروازې مخ ته لاس عملی ته وهي خوشبختانه هیڅ تلفات نه لري فقط هلته یو چې دا یو شمېر زموږ پولیس چې هلته حضور درلود هغه زخمیان شوي دي بله انتحاري له منځه تللی او نور هیڅوک ته نور کوم داسې جدي تاثیر نه دی رسېدلی
یو وروستۍ پوښتنه صدیقي صاحب د بیا هم د امریکا په هکله د امریکا په قنصلګرۍ باندې نن حمله وسوه څه موده مخکې په تورخم کې هم د امریکا په موټر ته ور واچول سو څه فکر کوئ چې د روسي کې څنګه دغه د دوی دفترونو او په حساب د دوی هغه کارکونکو کې تر هدف لاندې نیول کېږي د دې هدف په څه یې تاسو فکر کوي چې څنګه د پیښې ډیر سوي دي
خلفین لپاره هم افغانستان د حکومت تاسیسات او بهرني تاسیسات له هدف دي او حتی د افغانستان هم وګړي هم د دې په هدف کې شامل دي همیشه تلاش کوي کوشش کوي ترڅو دغه هدف ته ورسیږي خود امنیتي ځواکونه هم په ټول هیواد کې کوشش کوي ترڅو د دوی هر هغه توتیا او حمله شند کې مخالفین تاسو په خبر دي د دې تلاش کې هغه هم تاسو کالم تلاش وکړ خو بیا هم ناکام شو هر حمله ناکام ده لکه چې نن په هرات کې دوی انتحاري حمله ناکام شو یا په پکتیکا کې دوی اوس دغه د مخامخ جنگ توان لري دوی داسې اوس کوشش کوي چې هدفونه سي تر څو خبرسازي او خلک و بیري او عشت ایجاد کړي
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د هرات د نننیو بریدونو په اړه چې هدف یې د غلطه د امریکا کنسولګری و په دې اړه یې معلومات راکول او په کابل کې ورسره زموږ همکاري جمیله ظریف مرکه کړې و
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې په برخه کې د بیارغونې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو مفتش په دې وروستیو کې یو ریپورت خپور کړی او ټینګار کړی چې د یوې سمې ستراتیژۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا په میلیاردونو ډالر مرستې په افغانستان کې سمې ونه لګول شي. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده چې وروسته له 12 کلونو او پر بیا رغونه د نږدې 100 میلیارد ډالر لګښته، امریکا له هم په دغه هیواد کې د اداري فساد پر ضد جامع ستراتیژي نه لري. درې کاله مخکې هم سیګار په افغانستان کې د واشنگتن د پراخ ستراتیژي د نه موجودیت خبره یاده کړې وه. د سیګار په تازه راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې په 2003 کال کې د ستراتیژۍ جوړه شوې مسوده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تصویب نکړه او هغه مسوده نور د تطبیق وړ نه ده. سیګار بیا د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انتقاد کوي چې دغه وزارت ونه توانیده چې له افغان حکومت سره د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو په لوړولو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې د مشر سلاکار زکریا بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې سیګار ته پکار دي چې خپل حالې ځلې د دوی له ادارې سره شریک کړي.
فکر کوم د سیګار لپاره بهترینه خبره ده چې خپل هڅې زموږ د ادارې سره نږدې کړي او تاسو چې موږ وکولای شو په ګډه باندې د فساد د مخنیوي په اړه باندې خصوصا د خارجي وادونو د مرستو په اړه باندې خپل تحقیقات وکړو او د هغه په نتیجه کې هغه کسان چې ګرام ګڼل کیږي هغه د قانون منګول ته وسپار.
د امریکا د مرستو د سر مفتش دفتر د اداري فساد لمنځه وړل د افغانستان د ثبات لپاره مهم ګڼي او دغه اداره په خپل نوي رپورت کې څرګندوي چې لوی پراخ ستراتیژي پرته او د یو پلان له تطبیق او د هغه لملاتړ پرته به ګران شي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو په برخه کې د اداري فساد مخاوني ولشي. سیګار د همدې لپاره دوه وړاندیزونه لري. یو خود دې اداري په وینا د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید یو جامع ستراتیژي جوړ شي او بل وړاندیز دا دی چې د دې ستراتیژي د تطبیق لپاره جوړ شوی پلان نوي شي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په یو شمیر نام نسیمو کې به د نوم لیکنې پروسه د سنوري مودې لپاره هم وغځي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر په ننګرهار کې څرګندونه کړې چې د شاه محمود شینواري په ریپورت کې جزئیات اورو.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وایي د هیواد په یو شمیر ناامنو سیمو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه یو څه روانه ده. د وایي په همدې خطر په پام کې لري چې د انتخاباتو د کارتونو د ویش لړۍ یو نیمه میاشت نور هم وغځوي. خغلی امرخیل دا څرګندونه په هغه غونډه کې وکړي چې په ټاکنو کې د خلکو د ورنې په اړه د پنځمه پورز په جلال آباد ښار کې جوړه شوې و. امرخیل وویل چې دوی به په دغه یو نیمه میاشت کې د کارتونو د ویش ګرځند ټیمونه جوړ کړي او هغه سیمو ته بزي چیرته چې خلکو د انتخاباتو کارتونه تر اوسه نه دی اخیستي.
من د ټاکنو خپلواک کمیسون ورسره ډیر نه د مخامخ اما مستقیما دغه نا امنۍ په ارقامو باندې منفي تاثیر کړي. نو اندای لد چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یو بل پلان باندې کار کړي او هغه پلان د شپږم د میزان نه پلی کیږي، تطبیق کیږي. به قریاجاتو ته موږ ځو او د قریا په قریا به ګرځو د شپږ هفتو لپاره تر څو وتوانیږو هغه باقي خلک چې کارت یې ترلاسه کړی نه ده کار ترلاسه کړي.
نوموړي د بیا ځل لپاره پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې د انتخاباتو پروسې لپاره دی د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو پر راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. امرخیل د هغو اوازو په اړه چې ځینې سیاسي کړۍ غواړي انتخابات ګډوډ کړي وویل افغان دولت خپل ټینګار کوي چې باید ټاکنې ترسره شي او د هم ډاډ ښکاره کړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. بلخ د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی اندېښنه ښکاره کړه چې په دې ولایت کې ډیرو کمو میرمنو د انتخاباتو کارتونه اخیستي. نوموړي وویل چې د ټاکنو کمیسیون د انتخاباتو د ویش ګرځند ټیمونه جوړ کړي نو د دوی ریاست هم دې ته آماده دي چې ورسره په ګډه همکاري وکړي.
موږ د انتخاباتو دفتر نه دا هیله کوو چې مخکې هم دې موږ کړی دا چې د خود چارو ریاست کې دا یو سیار ګروپ ولري چې په یو ورځ کولای شي د شپږ سو نفر وای نشته خځې نوم نه لیکي خځې چیرته نوم لیکي چیرته دې مرکز هغه داسې ځای کې مرکز دی چې ښځه هیڅ لاسرسی نه لري ځکه د خود مشکل ماته راځي.
د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال هم دا تایید کړه چې د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې خلک د ناامنۍ له ویرې د کارت اخیستلو مرکزونو ته نه ځي. ګردیوال ژمنه وکړه چې په هره سیمه کې چې د ناامنۍ ویره وي د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز چارواکي دي ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي، دی به ورسره د حل په برخه کې پوره همکاري وکړي.
په کومو سیمو کې چې د نوملیکنې مرکزونه نشته دی هغې دپاره به موږ انشاءالله د دغې دفتر سره کینو، خپل امنیتي ارګانونه هم زه ټول راغواړم. هغه ولسوالۍ چې هلته تر اوسه پورې نوملیکنه یا د ښځو په برخه کې او یا د نارینه په برخه کې څه مشکلات دي، کې زه کاملا سار د سبا نامه ځایمه ډاکټر صاحب اختر دغه ټول مسؤولین ما سره کینی، زه ورته هغه مربوطه ولسوال راغواړم، زه ورته هغه د مربوطه ولسوالۍ سپینګیري مشران راغواړم، مدني ټولنې راغواړم چې ټول موږ په دې کې راسره همکاري وکړي تر څو دغه بهیر چې په کوم ځای کې لږ ټکانی دی او کمزوری دی هغه پې قوي کړو او ټول پکې کارونه وکړو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسولینو په وینا په پام کې ده چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د 1993 کال د حمل په میاشت کې ترسره شي. د کتونکو په اند راتلونکو انتخاباتو وخت را نږدې کیدونکی دی او کچېرې هیوادوال په ټاکلې موده کې د انتخاباتو کارتونه وانخلي نو په ټاکنو کې به د خپل راتلونکي برخلیک د غوره کولو څخه بې برخې پاتې شي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر وایي په یو شمېر نامو سیمو کې به د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه نور هم وغځي څو خلک وکولی شي چې د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي. تاسو مونږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغانستان چې د جنوبي اسیا د فوټبال په مسابقو کې اتل شو، په 2004 میلادي کال کې په دې لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړ. د سیف گیم یا جنوبی آسیا د فوټبال په سیالیو کې چې په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي اته هیوادونه غړیتوب لري. تر اوسه ولس دوري لوبي د جنوبی آسیا په دې سیالیو کې شوې چې افغانستان په شپږو کې ګډون کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو او لوبو په اړه نسیم شفق یو رپورت وړاندې کړي.
د جنوبی آسیا د فوټبال په لوبه کې د اتلولۍ لګټلو سره افغانستان د آسیا د فوټبال جام ته ورنږدې شو. د جنوبی آسیا یا سیف گیم د فوټبال په لوبه کې اته هیوادونه هند، نیپال، پاکستان، مالدیو، بنگلاديش، بوتان، سریلانکا او افغانستان غړیتوب لري. په دې مسابقو کې افغانستان په بی ډله کې بوتان او سریلانکا ته ماتې ورکړه او له مالدیو سره مساوي شو. د دې مسابقو په نیمه پای لوبه کې افغانستان نیپال ته 1-0 پر وړاندې او په پای لوبه کې هند 2-0 پر وړاندې مات کړ او د دې لوبو اتل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د سیف گیم په لوبو کې د افغانستان له اتل کېدو سره خای د هیواد د فوټبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې 15 درجه مخې ته راشي. تر دې وړاندې افغانستان د نړۍ په 204 هیوادونو کې په فوټبال کې 199 ځای درلود، د آسیا په سطحه په 20 درجه کې وو او په سیف گیم کې لومړی مقام لري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سلاکار دین محمد صافی ازادي رادیو ته وویل چې د دې هیواد د فوټبال ټیم روزنې ته ښه پاملرنه شوي.
اگر یک تیم را تو آماده نسازی قرنطین نکنی
که یو تیم تیار نشی قرنطین نشی خا آمادگی اوننی ولشی روحیه ور نکرل چی امکانات ورتنوی هیڅ کله خنه زلیگی دغه راست که یو تیم خو وسایل تکرار روزون کی ولری او په دوستانه لوبو کې ګډون و نکړي نو معلومه او طبیعي خبره ده چې لستونزو سره مخامخ کیږي. د دې ټولو ترڅنګ د لوبغاړو استعداد هم ډیر مهم دی او زموږ د فوټبال په ټیم کې داشته
استعداد بچه ها بوده.
په آسیا کې د فوټبال فدراسیون په 1945 میلادي کال کې جوړ شو. افغانستان کڅه هم د دې فدراسیون له مؤسسینو څخه دی خو تر اوسه داسې اتلولي نه وګټلی. د افغانستان ملي ټیم 25 تنه دایمي غړي لري چې یو شمېر یې په بهر کې میشت افغانان دي. په دې ډله کې بلال آرزو په ناروې، یوسف مشرقي او آرش حاتفي په امریکا، جلال الدین شریعتیار په یونان، سنجر احمدی په جرمني او منصور فقیریار چې ګول کیپر دی په جرمني کې اوسي. دغه راز د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام الدین امیری او مشتبه فیض په هند کې ژوند کوي. بشیر درمان، مسیح بارکزای، سمی یوسف، زکریا رضایی، عطا میرعلی، حشمت الله بارکزای، غلام حضرت نیازی، سعود هاشمی، فیصل صفا، اسرافیل کوهستانی، حمید الله یوسفزای، مقدر قاضی زاده او وحید ندیم د افغانستان په داخل کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال په خوانی لوبغاړی حامد المیوایی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي له تاکتیکی پلوه کوم ستونزه نه لري، خو دی وایي چې د مدیریت او امکاناتو له پلوه باید ورته پاملرنه زیاته شي.
همکاراتو بودجه او د دولت توجه خصوصي سکتور توجه په دې کې مثلا ډېر مهم دی. فوټبال ډېر کم توجه غواړي، خو یو جدي توجه غواړي چې باید د حکومت لخوا دا توجه وشي، داسې د تشکیلات په باره کې، د حساب په باره کې، بخود د مدیریت په باره کې. وروسته موږ کولای شو انشاءالله ده کال لس کار که انشاءالله جام جهانی که مولا را پیدا کنیم.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې افغانستان به په راتلونکي کال کې په مالدیو کې د آسیا د چیلنج کپ په پایلوبه کې هم برخه واخلي. د دې فدراسیون د چارواکو په خبره که هلته ښه نتایج ترلاسه کړي، نو کولای شي چې په 2014 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو جام ته لاره پیدا کړي. د سیف گیم یا جنوبی آسیا د فوټبال په لوبه کې د افغانستان لاتل کېدو سره د سپورت په نړۍ کې د دې هیواد نوم وزلید، او افغان لوبغاړي د دولتي چارواکو او خلکو لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو ته زموږ غږ لزده راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ، او هلته زموږ ریپورټونه او خبرونه له نور تفصیل سره او همدارنګه له عکسونو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. امریکا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وروستي اعلان پر رښتینولۍ شک ښودلی. اسد پرون ویل د روسیې هغه وړاندیز مني چې له مخې د ده حکومت خپلې کیمیاوي وسلې د ملګرو ملتونو د مفتشانو د تحقیقاتو لپاره پرانیسي. په دې اړه احمد تکل رپورټ وړاندې کوي. ورپسې پښتون په 21مه کې مه هېروئ.
د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون وویل چې دمشق به په راتلونکو څو ورځو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون یا سی ډبلیو سی سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واستوي. ولسمشر اسد له روسیې څلورویشت ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل د هیله لري چې سوریه به نړیوالو مفتشانو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د معلوماتو سپارل د کیمیاوي وسلو د کارولو له کنوانسیون سره د دمشق له یو ځای کېدو یوه میاشت وروسته پیل کړي. خو اسد دا یادونه هم وکړه چې امریکا باید د ده د رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکول بند کړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون وویل سوریه مخکې دوی ته هغه اسناد سپارلي چې له کیمیاوي وسلو ضد کنوانسیون سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لومړی ګام ګڼل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسد د اعلان په اړه شک څرګند کړ. کیری چې په جنیف کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د سوریې د رژیم د چارواکو پر خبرو اعتماد نشي کېدای.
I have seen reports that the Syrian regime has suggested that as part of
ما هغه راپورونه لیدلې چې وایي د سوریې رژیم وړاندیز کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه معلومات باید له معمول تعامل سره سم په ډیر شورازو کې دننه وسپري. خو موږ په دې باور یو چې سمدستي د اسد رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغو د استعمال د څرنګوالي له وجې هم په دې برخه کې کوم معمول تعامل نشته. همدارس د سوریې د رژیم خبرې زمونږ له قضاوت سره سم کافي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د سپرلو مفکوره لومړی د مطرح کړه، وویل چې د دې پلان له عملي کېدو سره د دمشق پر ضد د پوځي اقدام اړتیا له منځه ځي.
Мы исходим из того, что решение этой проблемы
мог даси гануче де кемяви васло паспарло сара де дестун зехал де сурие парзат хар раз хамла غیر ضروری کوي. او ډاډای چې زموږ امریکایي ملګری سرنګا چې ولس مشر اوباما وویل د سوریې د کیمیاوي وسلې د ستونزې د حل لپاره په کلکه سولې زحل لار غوړه غني. لدې مخکې ولسمشر اسد په خپل یو مرکه کې پر امریکا به اعتبار سرګند کړه، او ویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپرلو پر بهیر باید مسکو څارنه وکړي. د جنیف په غونډه کې چې خای تر راتلونکو دوه ورځو دوام وکړي د کیمیاوي وسلو روسي او امریکایي کارپوهان هم حاضر دي. لدې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په نیویارک ټایمز رسپانه کې په یو خبر شوی تبصره کې خبرداري ورکړې و چې د سوریې ضد پوځي اقدام به نړیوال نظم ګډوډ کړي او د تروریزم یو نوې څپه برامنځته کړي. پوتین همدارز ویلي کافي دلایل شته چې کیمیاوي وسلې به د سوریې پوځ نه بلکې د حکومت وسلوالو مخالفینو کارولي وي.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه د نن پخپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا د پښتنو قبایلی نظام په دغه سیمه کې د تشدد او سختدریزه د مخ په زیاتیدونکو پیښو ذمہوار دی او کنه.
دغه مفکوره چې کله ریاست او بین الاقوام په مختلفو شکلونو کې د پښتنو سماج ته راومنډله، نو د پښتنو سماج یې د قبایلي جمود ښکار کړ.
نو هلته چې هغوی ګوري چې یار هغوی سره هر څه دي.